دا زدی رو په ماشومانی خبری مجله که موضوع احمد چیبر کوربه یم. السلام علیکم. د پېښور شهر په زړه کې په جومات کې چاودنې لږ تر لږه 650 تنه وشلې او تر 190 ډېرې ژوبل کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رسالهدار کوڅې د جومات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعو جومات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه. د بریتانیا د پراختیا نړیواله کمیټه وایي صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د 268 میلیونه پاوند مرستې ژمنه کړې وه، خو دا پیسې ډېرې ورو افغانستان ته سپارل کېږي. دې کمیټې ویلي دي چې افغانان مرستو ته سخته اړتیا لري. د بریتانیا د پراختیا کمیټې سپارښتنه کړې ده چې د دې مرستو د رسولو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. روسي ځواکونه نن د اوکراین میکولایف ښار ته داخل شول. روټرز خبری آژانس سرګندوي چې د دې ښار ښاروال ویتالی کیم په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې جګړې د میکولایف ښار په جنوب سیمو کې لا هم روانې دي او ښار سقوط نه دی کړی. نن پر روسیې د اوکراین د برید نهمه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د اوکراین په ارتباط د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. اغلی تراس وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونو په اوکراین کې پر یوه اټومي مرکز برید وکړ. میرمن تراس دا برید د اروپا د امنیت او ثبات لپاره ګواښ وباله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړې شي چې په کیف کې بیا بیا دا غوښتنه کېږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي. د ناټو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناټو د دې جګړې برخه نه ده او ناټو له روسیې سره شخړه نه غواړي. دا سې ډرډو ما شمنې خبري مجله په منځني سپه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات در سره شریکو. د لیډر رډنګ روختون ویان د ناهید جهانگیر
یره دا خو چې مرتون ما او کتل نه زیات په دې بیا عمر تکان ما او دې تل کې د بیا کوم څه کې د جنی ورځ وو د مونږ تایم نه زیات تر مشران دي.
په کابل کې طالبان د تلاشی پر مهال د ټانکونو د نیولو ادعا کوي. په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده د ورا پر موټر د ډزو پر مهال د وژل شوي ځوان د جنازې مراسم ترسره شول. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو وچ. هلته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته شي؟ په دې اړه مې د اټومي چارو د متخصص ډاکټر تنها نظر اخیستی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پېښور ښار په زړه کې د رسالهدار کوڅې په یو جماعت کې انتحاري چاودنې لږ تر لږه 650 تنه وشلې او نږدې 140 نورې ژوبل کړې دي. دا شمېرې د لیډرډن روختون ویان محمد عالم ازادي رادیو ته تایید کړې.
ځانمرګې دغه برید وو د دې چې کوم دغه دې یو کس په حال راغلی دی. اسې شروع کې اطلاع دا و چې شاید چې دوه کسان وو، او اوس دا اطلاع ده چې دا دوه نو یو دی. یو کس وو هغه چې د نو جمعه تر نه نوته دی، هغه په څوکې چې کوم پولیس سپایانو لاړو غي باندې ډزې کړې دي، هغه یې وشتې دي. او دا غي نه پس چې دی نو جمعه کې تن نه نوته دی او بیا ځان چې دی نو په تماکه سره لزول دی.
دا خبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سيف د پپيل کې ویلي و چې دوه انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. راپورونه وایي وروسته لدې چې جماعت مخته پر پولیسو ډزې وشوي، انتحاري حمله کوونکي د شيګانو جماعت ته حمله کوونکي ننوت او ځانې والبساوه. د پولیسو یو چارواکي وحید خان اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې چاودنه داسې مهال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانې د رسالهدار کوڅې په جماعت کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي په صحابه لشکر جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کې رایوځای شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پلازمینه کابل کې د تصفیه عملیاتو او د کور په کور تلاشوی په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وای د عملیات لا هم روان دي او په ترس کې زیات شمیر سپیک او درنی وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیت قمندانې مسولین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي، خو دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران دغه تلاشۍ د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمه حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همدغه شان پرون د دویمه حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق کشمیر په اړه څه نه وایي، خو د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول سویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي توکي او څه باندې 15 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 خله او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي زولامله نه غوړي په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د تلاشۍ پر مهال ویرونکي چلند کوي. د کابل ښار یو وسیدونکي په دې اړه وویل
پروځه ما سره او مونږه یا حتی د کور نه بیرون نه په خود له چتا سي بیرون مو وسي کال مریګان وی یا میزونه ولیا هم هغه کالی ول هغه ټول په ګډوډ کلل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو ځینو عامو کسانو له دې تلاشۍ هر کله کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر، برېټانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشۍ دې بندي کړي او هڅه دې وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړي، خو په خبره یې دا به دوی ونه ویروي.
د طالبانو د تلاشیو راپور مو اوریده. بل لور ته په ختیځ ولایت کونړ کې د هغه زلمی جنازه د سلګونو کونړیانو په برخې اخیستنې تر سره شوه چې تیر ورځ د خپل ورور د واده مراسم وروسته د سیمه ایزو طالبانو په ډزو وشل شوی و. د کورنۍ غړو یا ازادي راډیو ته ویلي چې اتلس کلن قاری یاسین د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او عواملونو ته به د ده په وینا سزا ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه اتلس کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د واده له مراسم وروسته د طالبانو په ډزو وژل شو. نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسد آباد د دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي د ولسم ټولګي زده کوونکی او تیر ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمه ایزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپي او وروستۍ په روختون کې ساه ورکړه. د کورنۍ غړي وایي تیر ورځ د مشر ورور د واده له مراسمو وروسته غوښتل له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنۍ شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پرې ډزې کړې دي. ترئی ډاکټر منګل ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
دردونکی ورور چې څوک تحمل نشي کولای، خو به خدای پاکستان له صبر ورکړي. څه دې یو مډر ځوان د برزما کشرې ورارو یو طرف ته واده او بل طرف ته غم.
که څه هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اورېدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي وو چې یوې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوۍ په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ایز چارواکو هم پیښه تایید کړي او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یاد پیخې په تړاو د چیړنو د پیلې دو خبره کوي.
دا موضوع ته تحقیق او چیړنه لاندې ده د سینې دي چې ماتکاري په اشتباه کې تاسو سي ویډیو په خسر خو جزئیات تر اوسه نه دي مکمل سي موږ هڅه کوو چې جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخې عاملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپیل راهیسی څومره پیښه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټۍ هدف ګرځولې ده او دې بټۍ اور اخیستې ده. په دې ارتباط د بریتانیا حکومت د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتنه دي چې بیړنۍ غونډه دایر کړي. د دې اټومي بټۍ تازه حل څه دی؟ تر سهار ناوخته پورې لا هلته اورونه لګېدل. اسمت څاروان له نورو جزئیات سره.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو سات مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو په ستر اټومي بټۍ کې لګیدلی اور بیل دي چې چا ته مرشوب لپیښه شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیرش په وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکي نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولیدمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اټومي تیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اټومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
د اوکراین د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه مې په جرمنی کې د اټومي چارو له متخصص او څېړونکو ډاکټر محمد تنها څخه پوښتنه وکړه چې د دې اټومي بټۍ د احتمالي لیکېدو په اړه څه ناورین ممکن رامنځته شي. ډاکټر تنها وایي
او کارتونی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، اول نه لیکي، ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغسې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت یې داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلې دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېر اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل تک مسئله داده چی اغا مارچی چلی لپڑی هم داری گی کنه دا غوثنی حالات کم وڑا حدیثا چرا منزده سوی دی هیچ خطر لیک ندار آمازده کرده خو کل لیک زو اکمانی وستی و ربان استعمال سی تبی خبره ده چی اغا دی امکان لری چی یو رادیولوژیکی حدیثا را آمازده کی او چا پیدیال تا رادیو اکتیف ورانده او مواد او بستر کی خبار کی
د راپورونو لمخې وای دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې کچیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څنګه ستاسو مشاره ورته وکړه او دا اندېښنم څرګنده کړله په خپل اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیکس او دا اټومي مواد د باندې راووزي څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګیږي څومره ضربه او تخریب دې پټی ته وخته ده بیا دې دغه تخریب په اساس باندې څومره رادیواکټیو مواد چاپیریال ته خپره شوی دي
په 1988 کال کې چې کله د چارنوبل اټومي بټی لیک شو دا هغه مخنیوي هم په یو وخت کې شوروي اتحادونه ک نو آیا دوی د سي وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چرته خدای مکر سي دا مواد لیک سي سي مخه ونی سي
او زه ډاډه يم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین هم نړۍ په دې باندې باورې دي چې د دې جګړې د هغه قوانين هم دا ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول سي کدا چې واده سره مزګي ډاډه يم چې دوی په دې توافق کې چې اول باید دا مشکل حل کړي نو چرنوبیل مسله چې وا هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپل قصدن پټه کړی و او هغه اصلي مشکل ملندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډیره وخت پټه ساتلی و تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې دغه وړانګو د خبراوي په اړه باندې پوسو نو بیا لږه ټول نړۍ خبره کړه
د اټومي چارو متخصص ډاکټر محمد تنها
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
په افغانستان کې د داعش یو مشر له طالبانو سره یو ځای شوی دی په دې اړه وړاندې په خبرونه کې واوري خصوص د افغان فعال او خبريالي زهرا جویا پاړه تایم مجلې دا د کال د غوړ شزو پولیس کې شامل کړي ده تایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 12 غوړ شزو نمونه واکسن خبره کړل چې یو پکې زهرا جویا ده جزئیات په دې راپور کې
د لندن د تایم مجلې د پنځمبه په ورځ د 2022 کال د 12 حقو خزو نمونه خبره کړل چې د برابرۍ لپاره هڅې کړې دي زهرا جویا افغان ژورنالیست او درخشانی په نوم دی ورسنې جوړون کې د چې د خزو په تړاو فعالیت کوي د دینوم هم د 12 خزو په نوم لړ کې راغلی میرمن جویا چې افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته لندن ته پناه وړي وایي چې د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې د دې لامل چې جنونو د زده کړو او خوندزي ته د تګ اجازه نه درلوده د هلکانو په جامعه کې خوندزي ته تللی او زده کړی کړی دی هغه چې خپل لوسنی مقام ته رسیدو لپاره ډیر سختی او ستونزې ګاللی وای په روښانه رسنۍ کې خپل ټیم سره یو ځای د لپاره چې افغان خزو ته د حقوقي حقونه ورکړل شي او زده کړو او ازادۍ ته ورسیږي مبارزه کوي
فعلاً با استفاده از پلتفرمی که
دا اوس د داسې پلتفرم لمخې چې د افغان خزو لپاره موجود کړه یعنی روښانه وړو فعالیت وکړو او هیله من یو چې په داسې سختو شرایطو کې چې د رسنیو په مخ پریوتی دي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو
میرمن جویا وایي چې د تایم مجلې لخوا دغه ټاکنه دا ثابتوي چې نړۍ افغانان او په ځانګړې توګه افغان ښځې چې په اوسنیو شرایطو کې خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي نه دی هېر کړی هغه له هغو افغان ښځو چې اوس هم افغانستان کې دي غواړي چې د اوسنیو شرایطو تر فشار لاندې رانشي او خپلو زده کړو او حق غوښتنې ته تر څو چې خپلو حقونو ته نه دي رسېدلي دوام ورکړي زهرا جویا د بامیان په ورس ولسوالۍ کې زیږېدلې ده او د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي هغې زده کړو هم مهال خبریالی په 2011 کال کې په کابل کې یو خصوصي رسنۍ سره پیل کړی میرمن جویا په 2020 کال کې روښانه رسنۍ جوړ کړه یا اوس په مهاجرت کې د دې رسنۍ د مدیریت چاري پر مخ وړي د لندن تایم مجلې د دې خزو د ټاکلو په تړاو لیکلي چې خزو لپاره خراتلونکي جوړول د نسلونو ټولنې او کرخو ترمنځ د پلونو جوړولو په معنا دی
دغه مجلې زیاته کړې چې دغه فوقلاده رهبران د یو تر ډیره عادلانه نړۍ لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو د زده کړو او کار بهیر په ټپه ودرید، خو افغانستان کې دننه او د باندې له ډیرو هڅو وروسته طالبانو د یو شمېر محدودیتونو په وضع کولو سره د ښځو او نجونو د زده کړو اجازه ورکړه او ژمنه یې وکړه چې د یو ځانګړې کړنلارې له مخې به نجونې په زده کړو بوختې شي او ښځې به د کار اجازه ولري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. په azadiradio.com کې تاسو زموږ راپورونو متن هم لوستلی شئ.
له خبرونو ور اخوا
د دایشت خراسان څنګه یو پخوانی چارواکی په ننګرهار کې لزای طالب چارواکو سره بیات وکړ. د دایشت خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نمیشي، د یو وخت په ګوانتنامو کې هم زندانی وو. طالبانو د دې هرکلی کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د دایشت خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی نن د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او لزای چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د دایشت خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د دایشت ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لومړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له دایش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د دایش پالیسي د ویچې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
د اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرسته او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړی دی او بیا درکو. دې لارې کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکوو د اسلام لپاره کوو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرښو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګوانتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما بیم ولرم چې دوی په مخالف سره کې ډیر شي دروازې ولا خلاصې دي چې شرعي دلایل لري، شرعي دلایل ولا کېنات ورکو، قانون څه داسي موږ ولا کېنات ورکو او چې راشي او خپل سب سره یو شي. او بیا د شخص باندې مننه، الله تعالی دې
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د بلوڅو کلتوري ورسته مخه کو. لتیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوه منیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. د غبلوسان وی د دې ورځې لمنځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دود ور پیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبه او دودونو پر ځای پاته کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال دا راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ور پیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میش بلوچان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډیر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو تر څنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان تر څنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شوه.
موسم د ازادي راډیو د سوتنو اوریدونکو سب شبي پیغامونه
کری رحمان يم د کندهار ولایت څخه ما دا غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه ده چې په ټول د افغانستان ولایتونو کوم مستوفیات ریاست معرف یا داسې نور ریاستونه چې دي بستونه په پښه کې وي، نو دې د مهرباني له مخې دا پوستونه اعلان کې چې کم ځوانان مخ کې په دولت کې و یا مخ کې پر وظیفه او اوس بیا کار دي راشي او په دا خالي پوستو کې خپل وظیفه بیا تر سره شروع کړي. نو دا به ستاسو لویه مهرباني چې ډېر د افغانستان ډېر د نوي ځوانان ډېر بیا کار دي او ډېر د غریبۍ او د بدبختۍ سره مخامخ دي.
اسلامی عمارت
نظام رنگ کو دا اسلامی نظام و اسلامی قانون و اسلامی بیرغ یو نو تاسو واغوم که امریکا لسپار کول و تاسو سم کوئی ولیم دا وران خو
عبدالباسم دنیم گرخار ولایت خال باور به خدا و که قسم را بندیق ملایت یا دکنن دنیم کنن زیم دیگاری که ناس را سرا آمده سکن لاغانه که چی دوی بیرق سر سکن از ما بیرقه وشو از خل بطان باسم دو کان ماشین چی دوم را بوطن مینی او دوم را در دا جاری را تا دوی خدا دایت که